Sí, ahora yo no.
بجې شو ریډونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړای کې بیا هم زه هارون بچاله تاسو سره سلامونه درته وایم په پرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال ریډیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې درورو خبرونه له ګل ایاسا اورو
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی په خبر پښتونخوا کې درې اپوزیشن ګوندونه په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي په پاکستان کې درې نورو کسانو ته پانسي ورکړ شوې ده او د اسرائیل وزیر اعظم خبرداري ورکړې چې له ایران سره جوهري مائده به په سیمه کې د اټمي وسلو زغل شروع کړي اوس د خبرونو تفصیل نن د خبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو اتحاد په ټولو صوبه کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي په پیښور کې د مشال رادیو خبريال تر مخه د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د عوامي نیشنل ګوند پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلی مشران په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کوي په صوبای اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک نن مشال رادیو ته ویل چې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج پرم نه دی
زمون بخپل کوشي دی چې عام معمول جن کې ده هغه ته نقصان ونه رسید هغه وجه دا چې موږ د جمهوریت مهذب دار کې دا خپل کړی دا او خول غوالي د ټول دنیا ته چې عمران خان چې وایي چې زړه د الله خلاف ما زه انصاف راولم ما زړه د شفاف نظام راولم دا غو حکومت کې خلکو راي په کوم انداز باندې پامال شو صرف خالي د ټول ملک ته او د ټول دنیا ته چې عمران خان حکومت اصلیت څه دی
بلخوا د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند د بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په حق له د اپوزیشن ګوندونو تحفظات لور کول لپاره پرون ټول ګوندي زغونډه را بللې و خو اپوزیشن ډلو 3 بایکاټ کړی وو د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ډلو لخوا د غوښتنو باوجود په پاکستان کې نن سحر وختي یو کس ته پانسي ورکړل شوی چې د 15 کالو په عمر کې د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوی و افتاب بهادر مسیتا په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوی و خو د بشري حقوقو ډلو ریپرایو ویل دي چې هغه دوه شاهدان چې د بهادر پر ضد یې گواهی ورکړی و له هغه مودې رئیس وای چې پر دوی تشدد شوی و د بهادر وکیلانو ویلي چې په نوموړي هم د جرم منلو لپاره تشدد شوی و په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم د مرګ سزا و خو وروسته په 2000 کال کې ورته د 13 کلنۍ حد وټاکل شو د لاهور خار د جیل او چارواکي وای چې بهادر پرون سحر له 500 نمخ کې جړل او وی ویل چې بیګونه دی او په زندان کې د خپل بیګونهۍ لپاره مقاله هم لیکلې دي بلخ نن سحر د پنجاب صوبې په صاحبال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن او وای چې تر اوسه پورې 153 کسانو ته پانسيګانی ورکړل شوې دي تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده د ملاقات په تاجکستان کې د اوبو د اهمیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې پر مهال شوې ده د جمو او کشمیر په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سو جنگونه هم شوې دي او دا مهال یې صبرخې د هند او صبرخې پاکستان او چین ولقې لاندې دي په 1955 کال کې ملګرو ملتونو په یادو سیمو کې د جنگبندۍ غږ کړی وو او ویلي وو چې د رفرندم په ذریعه دي د دغې لانجمنې سیمې د راتلونکي پریکړه وکړل شي خو تر اوسه پورې رفرندم نه دی شوی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلي بان کی مون په دې لړ کې د منځګړیتوب د رول لوبولو وړاندیز کړی وو او ویلي وو که هند او پاکستان په دې رضا وي نو د دغې شخړې په هوارولو کې به رول ولوبوي د افغانستان امنیتي ځواکونو د بیلابیلو ګډو چاړنیزو عملیاتو پر مهال اسور لس مشکوک وسلوال وجلې دي نن د افغانستان د کورونا چارو وزارت په ویب پاڼه خبر ورکړی چې دا عملیات په تیرو څلورشتو ساتونو کې د ملي پولیسو ملي فوج او ملي امنیت ځواکونو ترسره کړی دي دا عملیات چې په ننګرهار کندوز بدخشان قندهار زابل اورزګان کاپیسا غزنی خوست او بادغیس ولایتونو په اړوند سیمو کې ترسره شول 12 وسلوال پکې وژل شوی او 9 نور ټپیان شوی دي په یادو عملیاتو کې یو اندازه وسلې هم د ملي امنیت ځواکونو لاسته ورغلې دي د دغه عملیاتو په اړه وسلوالو سندې ویلي په سرپل کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه یې ویجاړ کړي دي. د سرپل د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق نن مشال اړوتوي چې سیلابونه تیره ورځ د دې ولایت په کوهستانات، سوزما قلعه، سیاد، سنچارک او گوسفندی ولسوالیو کې راوتلی دي. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت د خرابوالي له وجې د دوی مرستندوی ټیمونه نه دي توانېدلي چې زیانمن شوو کورونو ته پر وخت مرستې ورسوي. خو د دغه سیمو اوسیدونکي وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي نو د مرګ د ګواښونو سره به مخامخ شي. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د اسرائیل وزیر اعظم پرون ویلي دي عربي مشران له ده سره په دې خبره سلا دي چې له ایران سره کیدونکي جوهري معاهده به اټمي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د اټمي پروګرام د مخنیوي په اړه په حتمي پریکړې کار کوي. د اسرائیل وزیر اعظم دغه راز ویل له ایران سره پرته د سیمې هیڅ یو هیواد په دې مذاکراتو کې ګډون نه لري. نتنیاهو ونه ویل چې له کوم عربي مشرانو سره یې خبرې کړي، خو څو ورځې وړاندې د ده یو نږدې سلاکار دور ګولډ د سعودي عرب له یو جنرال سره د ایران په اړه خبرې کړې وي. نتنیاهو خبرداری هم ورکړې چې له ایران سره جوهري معاهده به په سیمه کې د اټمي وسلو ځغل شروع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه یې د جمهوریت غوښتونکو تر انتقاد وروسته دا منلې وه چې د دغه ډلې په حق له یو بشپړ ستراتیژي نه لري، غواړي ډېر زر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیره زیاته کړي. سپینه ماڼۍ پلان لري چې له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره تر زرو پورې نور روزونکي او سلاکاران عراق ته واستوي، که څه هم ګمان کېږي چې دغه شمیره به تر 500 پورې وي. د ولسمشر اوباما اداره په عراق کې د نورو عسکرو د ځای پر ځای کولو لپاره غواړي په انبار ولایت کې یو نوی فوزي اډه جوړ کړي. په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ به یو
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.60 روپۍ او 145.90 روپۍ. یو پاونډ 155 روپۍ او 155.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.10 روپۍ او 23.13 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغانۍ 1.01 روپۍ او 1.03 روپۍ او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شینوي. په پیښور کې وضعیت نه زیات څلوېخت او کم نه کم 25، په بنو کې وضعیت نه زیات 30 او کم نه کم 20، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 40 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې پر تحریک انصاف د درغلۍ تورونو لګولو وروسته له نن څخه د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړې. د پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي
چې کومه بدترین داندې شوې ده دا هغې خلاف احتجاج دی او دا به فورم نه احتجاج دی.
پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو نتایج به د جون پر 10 اعلانوي، خو د دغه نیټې له تېرېدلو وروسته اوس وایي چې دغه کار به پر راروانه 12 نیټه کوي. د یادې ادارې ویان د دغه ځنډ لامل څه داسې په ګوته کوي. شمالی وزیرستان بے کرکل شیوی خلق وائی دے پاکستان مرکزی حکومت ورتا مالی مرست ورکول درولی دی
کلا وځي تاسو نه ځي کلا وځي تاسو نه ځي درې میاشتې وځي یو شای نه کول دی نه خپل خوري خپل سوال شي.
په خبرونه کې 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په وسنی اثر کې هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې په خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او دغه شان نورو ځایونو کې د اپوزیشن ګوندونو ته احتجاجي مظاهرو په اړه واورېدل چې لنن څخه پیل شوي دي. دا ګوندونه وایي چې په د صوبې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند درغلۍ کړې دي. له پیښور را سره غلام غوث چې زموږ خبریال دی د ټلیفون په لیکه راغلی دی او له ده معلومات اخلو چې دغه په پیښور او شاوخوا چې کومې احتجاجي مظاهرې نن وشوي یا روانې دي دا غوی پاړه ترې معلومات اخلو. غلام غوث ستړی مشي څه معلومات لري؟ دغلته به د نام نه کومې پیښې خو منځ ته نه راغلي، یا د مظاهرت چانو پولیسو تر منځ کومې نښتې شوې وي؟
جی بچا صاحب، دا مظاہرے چې کم دینو نن په د پیښور په شمول ټولو د ټولو صوبې چې کم ځمنی دغه دی مرکزونه یا هیډ کوارټرز دي، په هغه کې د دغه درې واړه ګوندونو د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام او پاکستان پیپلز ګوند لخوا ترسره شوي دي، او په دې کې داسې کومې امنیتي پیښې نه دي رامنځته شوې. خو چې کم دغه مظاهره کوونکي وو او ورسره دوکاندارانو، نو په بعضې ځایونو کې د دوکاندارانو او د دې ترمنځ دوکانونو په نه بندولو داسې وړې وړې غونتی جګړې رامنځته شوې دي، خو داسې کومه لویې پیښې په دې کې نه دي رامنځته شوې. او دا مهال چې کوم دی، نو د سپریکي اتحاد مشر چې کوم دی او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سکرتر په قیصخانۍ کې چې کوم دی، نو په جلسه کې د دغه نننۍ احتجاجونو داسې 2:30 بجې د ختمولو دغه وکړو، اعلان یې وکړو. او میا افتخار حسین دا وویل چې نن ورځې کم کاربندیز او کم احتجاجونه وو هغه پای ته ورسېدل، او آینده تګلارې لپاره به بیا دغه درې واړه سیاسي ګوندونه دغه کوي مشاورت کوي چې د آینده لپاره دوی څه تګلاره جوړوي، نو هغه به بیا دغه کوي اعلان کوي. او میا افتخار حسین د دغه مظاهرو پر مهال له مشال ریډیو سره خبري اترې هم وکړلې، او هغه مشال ریډیو ته دا وویل چې موږ د مخکنه د دوکاندارانو سره خبري اترې کړې وې چې مکمل به په دې ورځ باندې راغ کو کار باندې کو، او دوکانونه به بندو د 2 بجو پورې زموږ سره راغ کړې و، د دوکانونو د بندولو ژمنه کړې و. خو نه افتخار په حکمران ګوندونو باندې تور ولګاو چې هغه شپې ته شپې انتظامیه چې کم دینو دوکاندارانو ته درکې ورکړې وې چې تاسو به هغه نه بندوي، دوکانونه نه بندوي. نو د دغه د وجې د میا افتخار حسین په وینا باندې چې هغه کم دغه کاربندیز او دوکانونه کم بندولو یا ترانسپورت، نو هغه جزوی تور چې کم دینو ترانسپورت خو نه و بند، خو چې کم دوکانونه وو په مرکزي خاورونو کې چې کم د خیبر پښتونخوا د مظاهره ترسره شوې، نو دوکانونه په جزوی تور باندې مونږ هم قتل چې په جزوی تور ور بند وو. چې کله به جلوسونه اکثر د دوکانونو په خوا باندې تیرېدل، نو دوکانونه به په مکمله توګه بندېدله، او بیا وروسته به ځینې دوکاندارانو خپل دوکانونه چې کم دین هغه واپس دغه کوله پرانستله. خو میا افتخار حسین مشال ریډیو ته دا وویله چې د هغې مقصد چې کوم و، نو ولس ته دغه خپله خبره چې کم دین رسولو هغه هغې ورسوله چې کم په انتخاباتو کې درغلۍ او ګډوډۍ شوی دی، نو په دغې باندې هغې د دې احتجاجونو مقصد دغه ولس چې کوم دی نو په دې باندې دغه و خبرولو، هغه مقصد د دې دغه شو پوره شو.
صحیح شو، ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې. اوریدونکو، زمونږ په یو بل خبریال چې هم په پیښور کې دی، شبیر جان، نن سهار چې دغه احتجاجي مظاهره څنګه پیل شوې، له ځینو اپوزیشن ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. دا ګوندونه د صوبې په بیلابیلو برخو کې لکه څنګه چې تاسو واورېدل، احتجاجونه او د تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د مستعفي کېدو غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر بیا ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو د پورم نه احتجاج مخه به نه نیسي. په دغه موضوع له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د مخالف ډلو درې ګوندونه په غږ باندې نن په ټوله صوبه کې د احتجاجونو او هړتال اعلان شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې دغه احتجاج د صوبې په هر ځل کې دی.
دا په ټوله خیبر پښتونخوا کې دی، په دې صوبه کې چې کوم بلدیاتي الیکشن شوی دی، چې کوم بدترین دان دی شوی دا، دغه خلاف احتجاج دی، او دا په پرم نه احتجاج دی. زمون خپل کوشش دی چې عام معمول ژوند کې دی هغه ته نقصان ونه رسي. دغه وجه دا چې موږ د جمهوریت مهذب دار چې دا خپل کړی دا، او خول غوالي د ټولو دنیا ته چې عمران خان چغي وای چې زړه د الله خلاف مازه انصاف راول ما زړه د شفاف نظام راول ما، دا په حکومت کې خلکو راي په کم انداز باندې پامال شو.
په خو په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د مرکزی او صوبایي شورا غړي او دغه ګوند په خواني عمومي سکتر خالد وقار چمکني وای چې بلدیاتي ټاکنو کې د حکومت لخوا د منظمې ټګې په ضد د احتجاجونو دوام لري، او تر کومه چې حکومت د دې غوښتنې نوي منلې دی صوبہ دغه احتجاجونه جاری ساتي
منظم داندې شوی دا صوبایي حکومت دغه کارندو چې کوم کار کړی دی او حقدار خلک د الیکشن کې دا غټنه رسکړي وي صوبہ پښتونخوا په ټولو ضلعو کې دا درنه جاری ده او دا به ان شاء الله تعالی د قیدینو په مشوره باندې او په کال باندې دا مخکره کې به هم دا سلسله جاری وي تر کې پر صوبایي حکومت په خپل خبره باندې په خپل فیصله باندې سټپ نه غسته
بل خو دغه احتجاجونو اعلان ورستو د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور په شمول د صوبه زیاتره برخو کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک هم ویلی چې د پرم نه احتجاج حق هر چا ته حاصل دی خو له کچا زور زبردستی وکړه نو دغه په ضد به قانوني کاروایی کول شي بل خو د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سردار حسین بابک وایي چې دوی احتجاج پرم نه دی او کچره انتظامی دوی سره بې ځایه زور زبردستی وکړو نو دوی هغه ته په مکمل توګه تیار دي
دا غلط کوشش دی انتظامیونه کی موږ هغه خلک چې موږ د جیلونو نه یریږو موږ د گرفتارونو نه یریږو او هغه خلکو ته پته نه زموږ تاریخ ته وګوري
د پامول د چرتیر میاشتې په درېشتم مې چې په خیبر پښتونخوا کې کم بلدیاتی ټاکنې شوې د واکمن ډلې پاکستان تحریک انصاف ګوند او جماعت اسلامي په شمول ټول ګوندونه ګیله لري چې په غټه پیمانه باندې دغه انتخاباتو کې ټګي یا دندلی شوې ده او باید دغه انتخابات دوباره وکړي شي ولې په دې لړ کې پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ټول ګوندیز غونډه هم را بللې وه خو له مخالفو ډلو په هغه کې ګډون ونه کړو او د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه په صوبه کې د حکومت پرېښودو غوښتنه کړې ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن ویلیو چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی انتخاباتو رسمي نتیجې به د جون پر وومه نیټه اعلانوي چې دغه کار لا هم نه دی شوی ویل شوي چې دغه نتایجو په اعلانولو کې ځنډ له دې وجې راغلو چې د صوبې د ټولو ضلعو ریټرنینګ افسران ونه توانېدل چې د ټاکنو نتیجې پر وخت کمیشن ته ولیږي اوس ټاکل شوی چې دغو ټاکنو رسمي نتایج به د جون پر 12مه اعلان شي له پېښوره د خالد خان رپورټ پرې اورو
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکی په وینا دا صوبی زیات تر ضلع ریټرننګ افسرانو لخوا دوی ته په اوم جون دا مقامی حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلاو نشوې نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمی نتیجې د روانې میاشتې په 12مه نیټه اعلان کوي بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلع انتظامی لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد لپاره اساری کړی دي او په کار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل د شم مې ټاکنو کې سده پاسا سرور اتیازر امیدوارانو برخه اخستې وا او دغه شان یو سلوي غزره چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه او د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي بلخوا په پېښور او دا خیبر پښتونخوا بیلابیل برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په دیرشم مې ټاکنو کې د ټګې او درغلو په ضد مظاهره دوام لري او بیا د سرکاري او ختمي نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي دا نو خارنا د ضلع کونسل چوکې د پاره یو امیدوار نیازمین په دې اکلا وایي
دا ډیره رندیا خبره ده چې موږ د دې سره پاره ورکړي دي دا کړي ټوټل 800,000 پورې کولی شي دې لا تر مخه مونږ نشي کولای کلیر کولای او صرف د دې ګډبړ د پاره چې دې خپل مرزي رزلټونه واخلي ور دې ورکړي خو بیا ور دې پرې کړه هغه هم جون دې چې کوم تاریخ ورکړې و الیکشن کمیشن هغه هم پرې خو او واپس دوه دوه سم دین دې
خو بیا سویل احمد وایي چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاري نتیجې هم په هغه شپه ملو شوې دي کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملینا په سناسه طریقه ترلاسه کړی دي
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420 لنډو څپو 2013 15,360 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای سي
او اوردن کو پدې ورستاو کې په پاکستان کې د نام نه پیخي یو ځل بیا زیاتی شوې دي. په داسې حال کې چې لښو خو یو کار راهي سي د پاکستان پوس په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلی سیمو لکه خیبر او رغزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي. پښتنه دا چې ولې د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کوي، آیا د پاکستان پوز نه دی توانېدلی چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوي وکړی شي او که څنګه؟ د دې پښتنو ځواب د پامیر ساحل په دې رپورټ کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوز وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلو اوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. د حملې په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوز له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوز او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخ دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده بلکې په کافي اندازه په پاکستان کې خبره شوې ده. دوای ضربیاز یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15مه بعد د عملیاتو یو کال پوره شي خو هلته اوس هم پوز له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټ او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه بلکې له وخت سره سره دا بیلابیلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده، ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون خودو کې لځنډ کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقیزې وسلوالې ډلې په کوټه، کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالۍ کیږي؟ آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه؟ پروفیسر حسن عسکري وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقیزې ډلې ندی پنخه کړي.
سیکټریان گروپس کو براہ راست ہاتھ نہیں ڈالا گیا.
دی وای تر اوسه فرقیزی وسلوال ډلې په مستقیمه توګه ندی پنخه کړل شوی. باید سیاسي او ملکی حکومتونه دا ډلې پنخه کړي، ځکه چې پوز په خارونو کې د امنیت دنده پر مخ نه وړي او همدا تر ټولو لوی ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپل سیاسي ګټو خوندي ساتلو په مخه لدی ډاریږي چې فرقیزی ډلې پنخه کړي. دا مهال د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان پنخه کیږي او د هغه وجہ هم دا ده چې پوز د کار مشرکوی
اور وہ بھی اس لیے کہ فوج قیادت کر رہی ہے.
پروفیسر حسن عسکری زیاتوی په پاکستان کې د وسلواله او سخت دریځي مسأله دومره پراخه ده چې کپراتلونکو شپګو یا تو کلونو کې حکومت او پوځ یوازي د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالي شو نو دا بلوي خبره وي، ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر وسه حکومتونو نه دی کړی.
مدرسې حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په حسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه به کور کلشي به خلک شکایت کوي چې پاکستان مرکزی حکومت دوی ته د مالی مرستو رسولو کار یو وار بیا ځنډول دي. د قبایلی سیمو لپاره له قدرتۍ ناورینو سره د مبارزې ادارې چارواکي بیا وایي د سفران وزارت د کډوالو پیسې دوی ته نه دي ورکړي. لسیمه پرې د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان بیا کور شوی کډوال شکایت کوي چې د وفاقي حکومت لخوا دوی ته هر میاشت چې د کورونو د کرایو او نورو ضرورتونو لپاره کمې 2000 نقدې کالداري ورکول شي د درې میاشتو نه یو ځل بیا ځنډول شوی. او په تیر یو کال کې یې ټول دغه شان شپږ کیستونه پاتې شوي. دوی زیاتوي د کورونو د کرایو او نور ګڼ شمیر ضرورتونه لري، خو اف ډی ایم ای لخوا دوی ته د موبایل سیم په ذریعه دغه نقد مرستې په بیا بیا ځنډولی شي. یو کډوال طاهر دا وړوای
یو کول تقریبا پیرا پیږي چې په داسې میشتا شپږ کیستینه ملاو دي او میشترا اف ډی ایم ای همیشه په دیشې چیړ چاړ کو او کله زنګ لګی چې میشتا چیک نه روکوي، کله یې چې ریکارډ مې ورغولای اف ډی ایم ای د میشترا کم از کم دا ظلم باندې کو دادی میش حق ته میش دلته کېرینه پوشل
یو بل کډوال شیر خان وای د ډیرو توانونو سره مخ شول او نن د دوی په نام راغلی د دوی خپل حق نه محروم دي. د شمالی وزیرستان یو بل کډوال عبدالله په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
سخته ګرمي ده، د خلکو د سخت تکلیف تیریږي چې زر کې وتر ولاږي چرلاږي نه خوسه پاده ته ووایي چې نشته پیسې چاکي من دا دایم سره د بهر نه هانر تر راځي.
کډوالو ته هر میاشت دغه نقدې مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه لیږلی شي. دغه نیټورک یو چارواکي چې نوم او آواز یې خپور نه کړ مشال ریډیو ته وویل چې اف ډی ایم ای ته څو ورځې وړاندې چیک میلاو شوی خو لا یې هم دوی ته دغه پیسې نه دي منتقل کړې. دغه پوښتنه مو بیا چې کله د اف ډی ایم ای چارواکو نه وکړه نو دوی وویل دغه فنډ سفران وزارت نه راځي او د سفران لاړخه دا هر څه بند شوي. سو کله هم چې سفران وزارت دوی ته فنډز ورکړي نو کډوالو ته به میاشتینې نقدې مرستې شروع کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه مې بچ به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتونه راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پرې روان. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چې درس بڼه.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وای په خیبر پښتونخوا کې هر کال هر زرو ماشومانو څخه یو نیم سل د دې لپاره چې د بیلابیلو ناروغیو ضد واکسین ورته نه نوي ورکړل شوي د پنځو کلونو عمرونو ته له رسیدو مخکې مړه کیږي. د مور او د ماشوم د مړینې د دغه کچې کمولو لپاره د صوبې حکومت بیا هم له یونیسف سره په ګډه د عامه پوهاویو پروګرام پیل کړی دی. په دغه لړ کې د مور او د ماشوم د صحت هفتې په نوم کمپاین له پرون څخه په ټوله صوبه کې پیل شوی دی. له پیښوره پرې شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټکو او ویکسین نه اخیستو له وجې هر کال په هر زرو کې د سلو نه سیوا ماشومان د پنځو کال عمر پورې او په هر زرو کې تر اویا پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړ کیږي.
دا کمپین ځکه پکاري چې زمونږ خلکو بیماری له هسپتال ته راځي، بیماری له ډاکټر له راځي، هغه د مشورې د پاره چرتا یا مطلب دا چې د ماشوم د چیک اپ د پاره یا د خپل ځان د چیک اپ د پاره چرې نه راځي. په د سلو نه پاس ماشومان په زورو کې د پنځو کالو د عمر پورې مري او که د یو کال پورې ماشومان والو نو هغه اویا ماشومان تقریبا په زورو کې چې کوم دي نو هغه د دې مختلفو بیمارو نه مري چې په هغې کې بیا دا څو بیماری ډېرې زیاتې پټاپ دي لکه دستونه، نمونیا، تبا، کم ماشوم چې دینې کمزوري.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې لخوا د دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیډو ته وویل چې د دغه هفتې منځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شرک کم کړی او کم چې دوی ته د متحده قانون لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغې پورې دغه کې کمی راولي.
موږ دا کوشش چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو ویکسینیشن وکړو د بچو مندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې دا کوئی ډیلیوري وشي لکه سکلډ برت اټینډنټ فیسیلیټیز هغه ته ملاوي شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکو د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر قاضی مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو په وجود هم دوی کور په کور کوسه پوکسه ګرځي او ماشومان او د هغوی مندو ته د صحت دغه فزیکی او ساسکی ورکوی
زمونگا لیڈی ہیلتھ ورکر سر 1500 آبادی دا او آغا هر کور زان رسائی او چکم ویکسینیشن دا پارا سنٹر تا نرازی نو آغی دا پارا مونگا کور دا پارا دا سرویس مہیا کو مونگ تا خودیر زیادہ خطر دا ظاہر دا یار ولی نی یار ہر چا سری چی دا کور نباروزی آغی سر سکی گیو بیادا خود سی دی چٹار گر تیلر بار گر زی مونگ تا خو پتا نا لگی چی دا دو پا بائک ناس دی دا بس سکی بس دا حالات دیو بس مونگ پا ہر حالت کیوزو
دا پا مولدا چی دی ہفتہ کی دا خیبر پختونخوا زیادتر برخو کی دا صحت محکمه زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکرز کور په کور کوسه په کوزه ګرځي او کم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټکو یا د بیلابیلو ناروغو د ساسکي اچولو نه پاتې شي وي هغوی ته دغه ساسکي او ټکیې لګوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو لپاره په دې خبرونه کې د خبرونه په دې پاتې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول برا شو د نړۍ رنگونو ته چې د خبرونه زما همکار ګل ایاز جوړوي.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانایي نه چلیدونکي سولر امپلس 2 جاز بحر الکاهل پر سر د الوت کوشش یو ځل بیا ځانډولې دي.
The first time during this round the world flight attempt we have had to land make an unplanned
landing. The kharab musum la waje solar impulse 2 jaz da Japan pa Nagoya ki kushwe de. Kasum da jaz asani sara pa Japan ki kushwe de khuda tez abadun la waje da jaz yo wazarta mamuli zyan rasidale de. د سولر امپلس 2 جاز ډله وای چې د جاز د وزر مرمت وروسته به خپل سفر ته دوام ورکړي. د دغه ډلې یو غړی اندري بوش برګ په ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د سولر امپلس 2 جاز یو وزر ته نقصان رسیدلی او د دې مرمت کې به یو اونۍ وخت لګي. ټاکل شوی و چې سولر امپلس 2 شمسي جاز به په شپږ ورځو کې له چین نه د امریکا هوایي ریاست پورې سفر کوي. د سولر امپلس 2 جاز اوږدوالی د یو مسافر جمبو جټ نه زیات دی خو وزن یې د یو موټر هومره دی. د دې پروژې مقصد د شمسي توانایي نه چلیدونکي جاز د ټولې نړۍ سفر کولو ریکارډ جوړول وو. په دې موخه سولر امپلس 2 جاز د مارچ په میاشت کې له ابوظہبي نه سفر شروع کړی وو. دغه جاز په ووم پړاو کې دی چې له چین نه د امریکا پورې سفر پکې شامل دی. دغه سولر امپلس 2 جاز ته نه یوازې د موافق هوا ضرورت دی بلکې صفا موسم هم ضروری دی ځکه چې په دغه جاز کې لګیدلی ول د زره سولر سیلز غوره کارکردګي وخایي. ساینسدانان په کائنات کې د پټو رازونو موندلو لپاره د لارج هایډرون کولایډر ساینسي تحقیق دوباره شروع کړی دی. د دوه کال وخت وروسته دغه ساینسي تحقیق شروع شوه دی. ساینسدانان د هغه معلوماتو لومړی قسط انتظار باسي چې په ساینسي لیبارټری کې جوړ شوی متوازی پایپونه کې د ذراتو د ټکر په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. د روان کال په اپریل میاشت کې د 2013 کال وروسته په لومړی ځل په سورنګ کې پروټونز چکر لګول شروع کړی دی. دا سورنګ د فرانس او سویټزرلند په پوله جوړ کړ شوی وو چې اوږدوالی یې 8 کیلومتره دی او د دې مقصد د لومړی کائنات پټ رازونه معلومول دی. دا یو ډیر پیچلی مشن دی. دیتا بینګ بینګ مشین هم ویل کیږي. په دې پروژه لس ارب ډالر نه زیات لګښت راغلی دی. د فرانس حکومت د یو پل بشکول لپاره د محبت په علامت کې لګول شوی په لکونو تالی لري کړی دی. د پیرس یوې مجلې تر مخه د خار په سینی سند باندې پوند ڈی آرٹس یا پارسلی ڈی آرٹس نومي پل چې ویل کیږي په اتلسمه پیړۍ کې د نیپولین په وخت کې جوړ کړ شوی وو د محبت علامت ګرځېدلې وو. په دې پل په لکونو خلکو د محبت د علامت په توګه تالې لګولې او چابین یې بیا په سند کې غورځولې. دا پل پیدل خلکو لپاره جوړ کړ شوی وو. د دې پل اوږدوالی او 55 میټر دی. په دې پل سیلانانو له 2003 کال راځي تاله لګول شروع کړل. دې ته لو لاکس هم ویل کیږي چې په تاله باندې سیلانانو نوم ثبتو. د فرانس لیمون تر مخه د 2016 کال په فروری میاش کې شاوخوا ولکه تالی پرې لګول شوی وي. په دې اړه اندېښنې هم څرګندې شوی وي چې د تالو وزن له وجې پل ته نقصان رسیدې شي. د دغه تالو ټول وزن شاوخوا 15 تنه وو. په دې موخه د جون په لومړۍ نیټه د ښار چارواکو دغه ټولې تالی لرې کړې دي او د پل په جنګلو کې یې تصویران لګولې دي. انسانان ولې په تیارې کې ویریږي او په رڼا کې خوف نه محسوسوي؟ په دې اړه د چین سائنسدانانو یو تحقیق کړی دی. د چین د یو پوهنتون په دې تحقیق کې 160 خوځو برخه اخستې وه. دغه خزي د سلور وختونو نه تیر کړ شول. په دې کې د ورځې رڼا، د ورځې په تیارې، د شپې په تیارې او د شپې جوړه تیارې شامل وه. دغه خزو ته 100% ډیر زیات خوفناک او 50% عامي نظارې په کمپیوټر سکرین وښودل شوې. د دې ترڅنګ په کمرو کې درجه حرارت کنټرول کول لپاره نفسیاتي ډیټا جاچوم اخستې شوې چې پکې خولي د سرمن او د زړه درزاره شامل وو. په تکی کې دا خبره مخې ته راغلی چې د انسان په زړه کې د تیاری خوف نه وي بلکې د شپې خوف ورسره وي. هم دغه وجه ده چې په کمرو کې دننه اوسېدو با وجود په شپه کې اوازونو او ذهن کې جوړ شوی تصویران ویره نور زیاته کړي. د تحقیق تر مخه د شپې پر وخت د انساني جسم مو ډیر زیات حساس شي او د دې له وجې نور زیات محتاط شي، نو ځکه معمولی اواز سره جسم خوف محسوسوي. محققین دا هم وایي چې حیاتیاتي سایکل په ذهنونو کې موجود خوف د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي. د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د صفائی او کچري غونډولو او بیا استعمالولو کمپنی یو نادر اپل 1 کمپیوټر موندلې دی او په $2,00,000 یې نیلامي کړې دي. د کلین بی ایریا کمپنی ته یو بیخزي 2 میاشتې مخکې د کور نه استعمالیدونکي شوزونه ورکړي وو چې دغه کمپنی یې بیا په استعمال کې راولي. په دې کې د مشهور اپل کمپنی کمپیوټر هم شامل وو. دغه کمپیوټر چې اپل 1 نومیږي په 1978 کال کې جوړ کړ شوی وو. دا په هغو کمپیوټرو کې شامل وو چې د اپل کمپنی مشر سټیو جابز په خپل لاسونو جوړ کړی وو. په هغه وخت کې دغه شان 200 کمپیوټر جوړ کړ شوی ول. په هغه وخت کې د دې بیا $600 وو، خو اوس دغه نایاب کمپیوټر په $2,00,000 خرڅول شوی دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفیس کې په دې اونۍ کې فلم سان اندریس چې د کالیفورنیا ریاست په زلزلې جوړ کړ شوی دی په لومړي نمبر دی. فلم سان اندریس تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $160 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم ټومارو لینډ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $110 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم میډ میکس فیوري روډ دی چې تر اوسه پورې د $300 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفیس کې فلم سان اندریس په لومړي نمبر دی. فلم پچ پرفیکټ 2 په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم ټومارو لینډ دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې تنو ویډ من 2 دی چې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم بمبئی ویلپټ دی او په دریم نمبر فلم پیکو دی. د امریکا هالیوډ مشهور فلم دی فالټ ان اور سٹارز لیکون کې جان گرین دویم ناول پیپر ټاون باندې فلم جوړ شوی دی. فلم پیپر ټاون کې مشهور ماډل کارا ڈیلونجنی او نیت وولف کار کړی دی. دا فلم د یو ځوان الک په جون جوړ دی چې خپل ملګرو سره سفر کوي. دا یو رومانوي فلم دی او دا جون په میاشت کې به نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
You feel my heart beating in my chest.
That is the way you should feel your whole life.
Beautiful.
It's a paper town. Paper houses and paper people.
Margot loved mysteries. Maybe she loved them so much, she became one.
She's gone.
When was the last time you saw Margot?
We're trying so hard.
I found something. An address. Did she ever say anything to you about an abandoned building?
Margot? Guys,
you'll go to the paper towns and you'll never come back.
Oh. I've never missed school before. It feels kind of wrong.
It does feel kind of wrong, but it also
feels kind of right.
Take a risk. Stop playing it so safe.
I miss her.
I miss her too.
If I don't find Margot, it's all for nothing.
Hey!
you have to get lost before you find yourself.
د هالیوډ نوې اکشن فلم پوینت بریک لومړی ټریلر خپور شوې دی. په فلم کې اکټر لوک بریسی د ایف بی آی ایجنټ وی او د هغې ډلې پلټون کې وي چې د شتمن خلکو نه پیسې پټوي او تقسیموي. دا ډله د انتهایي سختو لوبو باندې یقین لري، نو ځکه لوک هم په دې لوبو کې برخه اخیستو لپاره خپل ځان بدل کړي. دا فلم په لومړي ځل 1991 کال کې جوړ کړل شوی و. فلم پوینت بریک به د دسمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
The people behind these robberies are extreme athletes, using their skills to disrupt the international financial markets. And they don't care who gets killed in the process.
They call me Bodhi.
There's a few billion dollars of gold down there.
You're gonna steal it?
No, we're going to liberate it.
Oh, you think you're brothers? Now you show me whose side you're on.
Criminal masterminds. They're just kids partying away their lives.
We can get these guys. I just need more time. Bodhi, do you have any idea how many people you've killed? How many laws you've broken?
The only law that matters is gravity.
Stop!
The Hindi cinema mashhoor actor Salman Khan new film بجرنگی بای جان چې د سینما مینوال ورته ډیر زیات انتظار باسي لومړی ټریلر خپور شوی دی. د اکټر سلمان خان دا فلم ډیر مودې وروسته را روان دی. په فلم بجرنگی بای جان کې یو وړوکی پاکستانی جنۍ چې د سد وجوهاتو له وجې په هند کې پاتې شي او مور پلار یې په پاکستان کې وي او سلمان خان یې بیرته خپل وطن ته لیږلو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم بجرنگی بای جان کې کرینه کپور او نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. دا فلم به د وړوکي اختر په ورځ نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
बजरंग बली मदद करेंगे ना
पाकिस्तान में भी
ऐसे है भैया बजरंगी ऐसे है भैया बजरंगी.
د هندی سینما وتلی اداکار امیتاب بچن او فرحان اختر نوی فلم وزیر دویم ټریلر خپور شوی دی. دا یو تفصیلی ټریلر دی چې پکې د فلم قصه راښکاره کیږي. فلم وزیر به د دسمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
लकड़े की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की तुम पे जो मारा
मेरे लिए मेरे करीब बनाओ जिसने की जमीन यही है मेरा यकीन बन तेरा मुझाने दी.
आपको कुछ नहीं होगा पंडित जी, वादा करता हूं.
खेल खेल में खेल खेल के खेल खेल ये आ जाएगा आपकी चाल.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي. په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاہباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست زه او هغه ته بده دی د لګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپټل چې ہونا په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس پجی
اوریدونکو سترته د مشال ریډیو یو بل ونی ز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې وړاندې کوو چې دا خبرونه زما همکار احمد شاه اعظمی جوړوي
مدرسې په اوسنی اثر د مشال رادیو په اونۍ ز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینه راورسته په یو شمیر نورو هیوادونو کې د دین زده کړو لپاره یو شمیر مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم ورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمیر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1947 کال کې د هند نیمه وچه وویشل شول او د هندوستان او پاکستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول نو تر دې تقسیم وروسته یو شمیر دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. مدرسې په اوسني عصر کې نننی پروګرام په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیت ته ځانګړی شوی دی. په پاکستان کې د وی اندازې لمخې دا وخت 40,000 مدرسې دي چې څه باندې 40,000 رجسترډ او پاتې نه دي رجسترډ شوي. د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې کله یو شمېر دیني علما دغه هیواد ته ورغلل نو د هند د دارالعلوم دیوبند تر اغېز لاندې یې په بیلابیلو ښارونو کې مدرسې جوړ کړې. دغه علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړ کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یو جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې اوس فعال ده. د دې مدرسې ویاند او ښوونکی مولانا محمد یوسف شاه وای چې د جامعه دارالعلوم حقانیه بنسټ په 1948 کال کې مولانا عبدالحق کشه شو دی.
1947 کې چې کله تقسیم د هندستان او پاکستان وشو او پاکستان ہمارے وجود کرال مدرسې بانی مبانی شیخ العزیز مولا عبداللہ سے رحمہ اللہ تعالی جی حضرت مولانا سے ملے سے والدی گرامی ہو اب دیوبند کے مدرس ہو نو اگر آلو پاکستان چھٹیاں سے پتے صاحبان رو جکے او پتے دکتر میاں سے کہ پاکستان دا علی دگی اعلان سو نو په دې ځای کې در شروع کړلو او دا مدرسې بنیاد کې خودلو سن 1947 او په دې کې زمونږ یو داسې جامع نصاب د فاق المدارس زمونږ بورډ متعین کړی ده چې هغه نصاب مونږ په دې مدرسې کې پړاو کوو چې هغه 8 کاله کورس ده او په 2 کالو کې سړی د دې ځای نه عالمي دین جوړېدلی شي او فارغېدلی شي.
پر دې سربېره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچي کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې وایي جامعه دارالعلوم کراچي ده چې مولانا محمد شفیع عثماني په 1955 کال کې بنسټ کېښود او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړه لرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. که څه هم په پاکستان کې تر دې راورسته یو شمېر مدرسې جوړې شوې خو دغه جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ شو. د پاکستان په لاهور کې میشت تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر مبارک حیدر وای چې دوه لاملونه و چې په پاکستان کې مدرسو جوړولو ته لاره هواره کړه. نوموړی په دې لړ کې د اسلامي امت د عظمت د بیا را ژوندي کولو خواهش او پر افغانستان د روس برید په ګوته کوي.
عظمت اسلامیہ کی بحالی کا جو عام آدمی کو جو مدرسے سے پڑھ کے نکلنے
والا اسلامی عظمت د بحالی پاڑا چی د یو عام سڑی یا مدرسے څخه د فارغ سبی یو عام مولوی تصور دی هغه ته دا نوی معلومات چی څه کول دی لکه په لوی سیاسی غورزنګونو کې چی یو عام سیاسی غړي ته معلومات نوی او هغه استعمال سی د دې دوم اړخ بیا پر افغانستان د روس بریدو عام کسانو ته یوازې دا معلومه وه چې دوی د مسلمانانو یو خپلواک او ستر هیواد جوړول غواړي په دې لړ کې د پاکستان او ایران رول ډیر مهم وو ځکه چې دا هیوادونه د افغانستان کوانډیان وو په ایران کې خو بل ډول حالات رامنځته شول خو په پاکستان کې یو ډیر پیاوړی او اسلام پلوه فوج تیار شو نو دا فوج د روسي انقلاب د مخنیوي لپاره استعمال شو یو شمیر نور شنونکي هم په دې نظر دي چې هغه وخت له مدرسو څخه د روزنتون کار واخیستل سو او د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسو تر څو دوی استعمال کړل سي په اسلام آباد کې لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه په دې اړه زیاتوي
1980 میں جب جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتیں ہیں
پنولہ سباتیام کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سي اي اي د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه په اومدغه نولہ سوا اتیام لسیزه کې په جنوبی پنجاب خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې که څه هم مدرسې په خوام په پاکستان کې وي خو زیات اړتیا په دغه وخت کې پیدا شوه بلکې پاکستان خو د نولہ سوا 15 کال راهیسې د افغان جنگ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
چې وو جهاد کی طرف مایل هو
پر افغانستان د روس تر برید وروسته د نړۍ یو شمیر هیوادونو د روس د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان لاري د افغان مجاهدینو مرسته کول په دې وخت کې نه یوازې د مجاهدینو لوجستیکی مرسته کېدل بلکې په ګڼ شمیر کې مدرسو جوړولو ته هم خلک تشویق شول په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر او دینی عالم مولانا صدیق الله فدای وای چې عربي هیوادونو هم په دې لړ کې دلچسپي څرګند کړه او د مدرسو مالی مرستې پیل کړې
د 1980 کال وروسته کله چې شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړلو نو د مدارسو تاسیس او د مدارسو پراخیدل په پاکستان کې او په صوبې سرحد کې په هغه وخت کې چې اوس ورته پښتونخوا وي نو دا شی زخت زیات شولو چې ډیرو عربي متمولینو کوشش کولو چې هر یو ځاتا یو مدرسه او یو وقف والی
په پاکستان کې کڅه هم د حکومت پر کچه د دینی مدارسو د شمیر او زده کوونکو په اړه معلوماتي نظام نسته خو مدارسو په خپل ځانګړي تنظیمونه جوړ کړي چې تعلیمي بورډونه ورته ویل کیږي په لاهور کې د مدرسو په اړه د وسړنيزي ادارې مسول عامر رانا وای چې دا وخت د پاکستان په مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وای
د حکومت په کچا خو په مدرسو کې د زده کوونکو د شمیر معلومولو هڅه نه ده شوې خو د مدارسو د خپل بورډونو او سازمانونو لخوا چې د زده کوونکو شمیر خودل کیږي نو د هغه لمخې په پاکستاني مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وای بل خو هغه کسان چې له مدرسو فارغيږي یا په منځ کې پرېږدي نو د مدرسو د اندازې لمخې د هغه شمیر د کال
د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون په دغه هیواد کې د مدارسو 15 تنظیمونه په رسمیت پیژندلي چې هر یو سلګونه مدرسې چلوي د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر او د پاکستان رویت هلال کمیټې رئیس مفتی منیب الرحمن د دې تفصیل څخه په دې ډول راکوي
وفاق المدارس العربیہ پاکستان وفاق المدارس السلفیہ پاکستان وفاق المدارس الشیعہ پاکستان اور رابطۃ المدارس دا درش دی دا ہو مسلک بیسٹ دی اور یو رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان دا چ دے دا جماعت اسلامی نیٹ ورک کے دے زمونگا تنظیم دے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان زمونگا نیٹ ورک کے تقریباً 8,000 مدارس دی اور مختلف لیول کے دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان زمونگ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ددو نصاب کے دیر زیاد فرق نشتے ذکر چه دو چه دی وفاق المدارس العربیہ پاکستان زمون تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان
دا فقه حنفی بیسٹ دی دل پارا زمونگ دے حدیث نصاب تفسیر نصاب فقہ نصاب نور چہے معاون علوم دی تقریباً یو شانتے دے دیر زیاد فرق نشتے.
پا پاکستان کی دا مدارسو تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیہ دی چې دا دارالعلوم دیوبند تر نفوذ لاندې دی. له دغه تنظیم سره د 12000 په شاوخوا کې مدرسې رجسترډ دي. بلخوا د وفاق المدارس السلفیه تر انتظام لاندې د 1400 په شاوخوا کې مدرسې فعالیت کوي. د دې تنظیم په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتی ذاکر الله ذاکری وای
وفاق المدارس السلفیه نو دوی زیات تاثر چي د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه د هغې نه دوی متاثر دي او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
په پاکستان کې د وفاق المدارس العربیه تنظیم المدارس اهل سنت او وفاق المدارس السلفیه تر څنګ دوه نور تنظیمونه هم مدرسې چلوي چې یو یې وفاق المدارس الشیعه هم دی. د دې تنظیم عمومي منشي علي محمد افضل حیدری وای چې له دوی سره 4500 مدرسې رجسترډ دي او نصاب یې د نورو تنظیمونو له مدارسو توپیر لري.
کچھ کتابیں تو مشترکہ ہوتی ہیں, جو گرامر ہے وہ مشترکہ ہے, ظاہر ہے کوئی بلاغت ہے وہ مشترکہ ہے.
زنی کتابوں نہ ہو گڑوی لیکن گرامر او بلاغت مشترک مضامین دی. یوازے پر حدیث تفسیر فقہ او عقائد کے زنی اختلافات شتا, پر اصول فقہ کے لگ اختلاف دے. کارا خبر دا چہ مون پر شیعہ مسلک ڈیر ٹنگار کو او نور یہ بیا پر نور عقائد کوی, نور نو تقریبا مشترک تھی.
پر دې سربیره رابطه المدارس الاسلامیه بیا د جماعت اسلامي تر انتظام لاندې کار کوي او د سید قطب او ابو العلا مودودی نظریاتي پلویان ګڼل کیږي. له دې تنظیم سره شاوخوا زر مدرسې رجسترډ دي. د مدارسو دغه 15 واړو تنظیمونو بیا یو اتحادیه جوړه کړې ده چې په اړه مفتی منیب الرحمن وای
موږ یو الائنس دې د 15 تنظیمونو دے اگے نوم دے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان دا جے مدارس مشترک مفادات دی, مدارس آزادی مسئلہ دا, نور مسائل دی اگو کے مونگا اتفاق رائے سرا پالیسی سازی کو وقتاً فوقتاً زمونگا اجلاسو نوم کی گی کم وقتے چے ضرورت راشی بیا کانفرنسز هم کو چې مدارس نیٹ ورک چې دے اغا انڈیپینڈنٹ دے زمونږ مدارس افیلیٹڈ یا ملحق چې دی اغو خپل مالیاتی انتظامی وسائل کے خود مختار دی, امتحانات نصاب دا چې دے دا تنظیم کنٹرول لاندې دے اور ټول تنظیمونو سسٹم یو شانت دے تقریباً.
په دا وروستیو کې د پاکستان حکومت ژمنتیا ښودلې چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي, خو د ترګري سره د مبارزې قومي ادارې بیا د پاکستان سینټ ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوی سره تر اوسه د مدرسو او د دې د زده کوونکو کره شمیره نشته. مدرسې په اوسني عصر کې اونیزه خپرونه هم دومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به د مدرسو د پخواني او اوسني نصاب په اړه بحث واورو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.